سلامونه او نیکی هیلی می ومنه. خوشحالیم چې ور بیا ز ګلغوټی پوپل د دې اونې د پوهی د مجلې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. بیا مو هم د دوی چې ولې د همکارانو په مرسته تاسو ته د پوهی او تخنیک چاپیریال ساتنی او هنرونو پاکله په زړه پورې مطالب راټول کړی دي. د مثال په ډول په هالند کې یو ټولنه په دې برخه کې مرسته کوي چې ستري ساختماني اشتباوي له منځه یوسي. دا او نور په زړه پورې مطالب باز موږ د نن ورځې د پوهی په مجله کې ووینئ. شاری قانونه په ودانیزو پاتیشونو کې د ارزښتناکو سرچینو موندل، د ای آی ډی سیستم په مرسته په اوتوماتیک ډول د انسولینو د اندازې معلومول، او بیا به داسې یو باډیګارد وپیژنو چې خپل کالي هم په خپله طراحي کړي. خبرونه ته ښه راغلاست. پیل به له روغتیا څخه وکړو. دیابیتس یا شکر د غیر ساري ناروغي مور ده او د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې اتم علت ګڼل کیږي. دغه ناروغي کیدای شي د رندېدو، د زړه د ناروغي او یا د نورو خطرناکو ناروغیو سبب وګرځي. په عامه اصطلاح د شکر ناروغي دوه ډوله ده. لومړی ډول یې میراثي یا جنیټیکي دی چې مخنیوی نسی کیدای، او دوهم ډول یې هغه دی چې د ژوند د طرز بدلون سره مخنیوی امکان لري. هغه کسان چې د شکرې یا قند دوهم ډول لرونکي ناروغان دي مجبور دي په خپل وینه کې د شکر اندازه او د انسولینو کچه تل تر څارنې لاندې ولري. دا د اوس په یو نوی تخنیک په دې برخه کې مرسته وکړي.
د فیلینا مور د همیشه په توګه د غیر شوونکو پښتنه کوي چې څنګه وو.
ماهی، وریجی او کوسکوس.
فیلینا له یو کال راهیسی د شکرې په دوهم ډول اخته ده. د هغې د انسولینو اندازه د دغه اپلیکیشن په واسطه کنټرولیږي.
اوس یې وینو هغه غرمه ډوډۍ خوړلې او کچه پورته ځي، همدارنګه یې کاربوهایډریت هم. هغې پر یولس پنځلس دقیقو ډوډۍ خوړلې. نو موږ تمه لرو چې شکرې بېرته راښکته سي او همداسې هم ده.
د ریډ کلوکوز کچه ټول ورځ برابر و، لکه د تل پشان هرڅه سم و. اوس نو کوټه دي. د پیچکاری لګول سخت ده او په تکرار سره په وینه کې د شکرې اندازه کول اته لاس یادولست له پورتسکي. د شکر د ناروغانو انا فارین هولز او فیلینا لپاره دا هرڅه ډیر مهم دي. خو هغه دواړه یوازې یو او دوی ورځې ورسته اندازه کوي یوازې د کنټرول لپاره. خو آیا د هغوی اعلی هرڅه سم شي؟
دا یو بې ساري سرعت دی چې د شکر د ناروغۍ ټکنالوژي پرمختګ کوي، په خاص ډول د ګلوکوز د دوامدارې څارنې لپاره. دا د ناروغانو د ژوند کیفیت ته د نه منلو وړ ډالۍ ده.
د وروستیو کلونو ستر پرمختګ. د انسولینو یو پمپ اوس په مستقیم ډول د ګلوکوز د دوامدارې اندازه‌ګیري له ارقامو سره کنټرولیږي.
له پمپ کولو سره کار اسانه دی. هغه مې دلته ننه ایستلی دی. هغه ډیر کوچنی دی، کوم مشکل نه پیښوي.
د انسولینو د اوټوماتیک اندازه کولو لپاره د ایټ په نوم سیستم په مشخص وخت کې د اندازه‌ګیري یو دستګاه انسولینو له یو پمپ سره ترکیبوي چې د الګوریتم په واسطه کنټرولیږي. د مثال په ډول په ځیرک تلیفون کې د ګلوکوز د کچ پر اساس چې په هرو 15 دقیقو کې اندازه کیږي، دغه الګوریتم تضمینوي چې دغه پمپ دومره انسولین ورکړي چې په وینه کې د ګلوکوز کچه له او یا څخه تر 180 میلی ګرام پورې په ډی سی لیټر کې ثابته پاتې شي. کله چې شکر پورته او یکشته سي اخستون کې اعلی خبرداري ورکوي ترڅو یې پر سم وخت په مقابل کې چلند وسی. فیلینا اوس یو څه شیرینی ته ضرورت لري.
Das Gute ist, dass das System sehr frühzeitig warnt. Also es wird nie so weit kommen.
خبر داده چې دا سیستم مخکله مخکې خبرداري ورکوي. هیڅ کله له فعالیت نه لوګي او نو پرېږدي چې قند ډېر راښکته سي. هغه فقط ځان خنه احساسوي. خو نور علائم لکه لرزه او یا هم بیهوښه کول مو پکې نه دي لیدلي.
Im schlimmsten Fall Ohnmacht hatten wir bei ihnen noch nie.
فیلینا ډیره متحرکه ده. د هغې اکروباتیک ډیر خوښیږي او دا سیستم ورسره ځان عیاروي.
تا پازابوي؟ نه، خو یوازې کله چې په شپه کې هغه له سره فعاله وصل کیږي بیا نو په سبا درد لرم.
د شکرې دغه متخصص ټول هغه څه چې د وینې د قند د معلومولو د چټکو دستګاو په بازار کې پیښیږي لنیږي تعقیبوي.
دا داس یو سیستم دی چې زه ویلی شم چې په اوس وخت کې ډیر پرمختللی دی. دا ځکه چې هغه یوازینی سیستم دی چې د کوچنیانو او امیدوارو ښځو لپاره تصویب شوی دی. له همدې کبله یې فیلینا کولی شي له پیل څخه لا وکاروي.
تر اوسه لا د شکرې دوهم ډول د درملنې وړ نه دی او فیلینا باید د خپلې مور په شان د ژوند تر پایه ځان ورسره عیار کړي. خو د انسولینو اوتوماتیک اندازه ګیری به هغې ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي.
په شکر د اخته کېدو د مخنیوي د پاره باید سړی یوازې یو څو اسانه او ساده اصول په پام کې ونیسي، لکه د اضافه وزن کمول، ورزش کول، مناسب او صحي خواړه او د خوږو شیانو را کمول. او اوس به د چاپیر ساتنې موضوع ګانو ته ورسو. کله چې یو کور یا یوه ودانۍ ړنګیږي نو ډېرې ارزښتناکې سرچینې بیرته په لاس راځي. د جرمنی د کارس هوه په پوانتون کې مهندسانو داسې یو سیستم رامنځته کړی چې د دغه سي تخریب سو کورونو د ټولو موادو بیا کاریدنې ته لار هواروي. دا چې څنګه جزئیات په لنیشتو وڅارو.
په برلین کې دغه لیلیا د ډیر وخت راهیسې تشه ده. اوس د زړو موادو په مرسته یو نوی د سو فامیلونو کور رغیږي چې مهندس او د ساختماني توکو کارپوه انا بیل یې د ودانولو مشري کوي.
اصلا دغه څرنګيږي البته په ډیرای پروژو کې.
بلې هو، ځکه خو متر غوښتي چې څو وګورو چې دغه ودانۍ څخه چشي بیرته لاس راوړلای او بیا کارولای سور غوړي.
د دوی هدف د سرچینو سپما ده. سچې بیا کاریږي لسرن تولیدیږي. په دې سره کاربن ډای اکسایډ سپمیږي خو دا هر څه زیات کار غوړي.
خدا دا چې د ګرانیټ ډبرینو تختو په بتاله چې په نویو مکلونو کې ډېرې کارېدلې او کومې چې نری وي د 300 دغه کاشي 4 سانتي متره ډبلې وړې دي، ځکه یې په اسانۍ سره راپورته کولای هم شو.
انابل فون رويترن د ودانۍ زوتو خو د ریسایکلینګ کارپوه ده.
کړکۍ اکثرا دغه ستونزه لري چې د انرژي سپما د مقررې له کبله یې ځینې بیرته نه شي کاریدلی. دا ځکه چې هغه د نن ورځې اړتیاوې نه پوره کوي.
سویس د سرچینو سپمونکو ودانیزو چارو مخکښ هیواد دی. په بازل کې آن د اداري واحدونو لخوا د ریسایکلینګ موادو د کاریدنې پر مسؤلیت باندې بحث کیږي. مهندس کریستین مولر او همکارانو یې آن یو څو نمخکرې ودانۍ جوړې کړې دي.
موږ باید تر مخه خبر ولرو چې کومې ودانۍ ړنګیږي، څو له پیله ورشو او ویوینو. بیا کافي وخت لرو چې ځینې برخې وژغورو او صحیح وارزوو.
د یوې تازه پروژې په ترڅ کې ډېر شمېر برقي ستنې بیا کاریږي. دغه ستنې جوړول اقلیم ته زیان اړوي. د فولادي ستنو په بیا کارولو سره مهندسان د کاربن ډای اکساید هغه افرازات راکموي چې په جوړولو کې یې رامنځته کیږي.
Wir merken, dass mehr und mehr Unternehmen
موږ وینو چې ډېر شرکتونه اوس دغه موضوع مني او خپلوي. په پیل کې هغوی شکمن وي او اکثرا ستونزې ویني، خو کله چې عملي کړي او ټول بهیر یې تیر کړی وي نو د یو چانس په سترګه ورته ګوري. بیا په بازار کې ځان ته ځای مومي او نور هم خبروي. هر څه داسې ستونزمن نه وي لکه په پیل کې چې ورته ښکاري.
د سویس د مهندسۍ دفتر یو ستره پروژه د زوریخ کانتون کې د کوپنباو تالار د دغه ودانۍ او یاسلانه له مستعملو موادو څخه جوړه شوې ده. دا هر څه د زده کړو یو بهیر و.
موږ دا هم زده کړل چې دغو موادو ته یو ستر پلیټ فارم پکار دی. مواد په بیلو وختونو کې را رسیږي او یوه موقتي زیرمه باید ولرو څو یې د ودانولو لپاره آماده کړو.
په برلین کې داسې یو انټرنیټي پلیټ فارم د ودی په حال کې دی. د کنسولار شرکت په اصطلاح د موادو ډیجیټالي پاسپورتونه جوړوي چې د ساختماني توکو عمر، وضعیت، شکل او رنگ رانغاړي. دغه مشخصات انټرنیټ کې ساتل کیږي او د ودانیزو شرکتونو په اختیار کې دي. ټاکل شوی ده چې دغه طریقه به په راتلونکي کې لا اسانه کړی شي.
سچې ته سره کوي واز کوم ادي انتخاب نه دی، دا اصلي راتلونکی دی او موږ باید پلان او په ساختمانی کې عملي کړو. کنه بدلون نشو راوستلای. به لدی بدلون څخه د اقليمي بدلون مخه هم نشونی ولای. د 1.5 درجه تودوخه هدف ته نشو رسیدلای کده ودانولو سکتور ته ډیر تغییر ورنکړو.
په نږدې راتلونکي کې خایي لمړی وکتل شي چې کوم ساختمانی مواد په حلقوي بازار کې موجود دي او بیا د پلان جوړولو پړاو پیل کیږي.
په داسې حال کې چې د ودانیو په جوړولو کې تل هڅه کیږي چې چاپیریالي معیارونه په نظر کې ونیول سي، خو د بلې خوا بیا د مثال په ډول هالند کې 1.5 میلیونه اپارتمانونه د انرژي خراب لیبلونه یا EFG لري. لکه څنګه چې په دغه هیواد کې کارګران قیمته او کمیاب دي، نو زیاتره وخت په تیره بیا بې وزله خلک په دې نه پوهیږي چې څرنګه د انرژي لوړ قیمت ورکړي. دا دی اوس د فیکس بریګاد په نامه ټولنه د کارګرانو د یوې داسې ډلې په همکاري په دې برخه کې مرسته کوي چې سترې ساختماني اشتباوې له منځه وړي، بل دا چې د ارمنو کسانو دپاره د هر څه وړیا ترسره کیږي.
د هغوی لیواله کارګو بایسیکل سره راځي. په امستردام کې کارونه د سهار په 9 بجو پیلېږي.
یو سلو یو لس نمبر وکڅنګ زنګ مورته واهه کباران وی یا واوره او یا هم طوفان، موږ باید خپل وسایل راواخلو او پر بایسکل سپارو سو. په هر رقم هوا کې موږ خپل مشتریانو ته ځو، خو هیڅ مش پته مږي.
فرانسیس د فیکس بریګارد د ټولنې مشر او بنسټي خودون کړي. په اول سر کې د طالبانو کار کاو خو سی اصلي دنده ګرځیدل ده. د هغوی د نن ورځې کار د محصولینو په یو اګټ اپارټمان کې ده. د هغوی د کار فیرس اوس نه معلومیږي.
ما غوښتل د هندرو شیم دلته لاندې سړی په واضح ډول د دروازې په چوکاټ کې واښنه برخه ویني. دا په دې معنی چې له هغه ځای څخه بادرنه نوځي دلته راسا وګوره. کله چې سړی دلته لاس ونیسي باد احساسوي. هلته پاس 14 درجه او دلته لاندې فقط 15 درجه ده.
د کړکۍ او عایق بندي ضعیفه ده، یو معمولی خبره. په هالند کې د دریو اپارټمانونو څخه دوی خراب عایق بندي شوې دي. دلته حتی د دروازې لبر هم په موقتی ډول په چوکاټ پورې نخلول شوې ده.
آیا دغه یخ باد تاسو ته مزاحمت نه کوي؟
کوواله نامو مجبور دی ځای ډیر تود وساتو.
او د دې ځای کړکۍ لکه په کانکریټو کې یو سوري غوندې ښکاری. دلته هغوی پرته له کانکریټ یو کړکۍ ځای پر ځای کوي.
همدارنګه د لیزا او ماریسکا په اپارټمانونو کې ډیر نور کارونه هم باید وشي. دروازه سمنه ترل کیږي او تقریبا په هر ځای کې د انرژي د سپما د سري سرغونو LED کمبوت لیدل کیږي.
ما دا معلومه وا چې دا ځای مناسب نه دی، خو زیاتره وخت نه پوهیدم چې څنګه به هغه ته تغییر ورکړم. او بیا مې د کور جوړول له ټولنې څخه پوښتنه وکړه، خو هغوی هم سم مرسته ونه کړه.
نه، موږ واقعا څلور ځله ورته ټلیفون وکړ، خو هغوی د مثال په ډول د عایق باندې غم ونه خوړ.
د هغه پر ځای اوس فیکس بریګاډ غم خوري. هغو کسانو ته وخت ورکول کیږي چې لږ عاید لري. د هغوی ماموریت وړیا دی. نوموړي ټولنه د کارګرانو پیسې د روپۍ ټولنه له بس په نسخه پوره کوي. په دې ترڅ کې نوموړي پروژې په نورو خارونو کې هم تقلید کوونکي موندل دي.
زموږ کارکونکو داسې کسان دي چې ټولنیز مرستې ترلاسه کوي او یا هم یو بل ډول د حکومت پیسو ته اړوي. ځینې کسان مایوب دي، ځینې بیا په هالند ژبه نه پوهیږي، او کله چې دې ژبه سمونه وزده او د کور جوړولو ټولنې ته نیمګړتیاوي سمې په ګوته نه کړي، نو سمدستي د رد جواب اخلي. دا هر څه په تکرار سره اورو.
د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې 250 زره هالنډیان ستونزه لري چې د انرژي لګښت پوره کړي. ډیری له فرانسیس او د هغه له همکارانو سره تماس نیسي. په اوس وخت کې هغوی په امستردام کې له شپږو ټیمونو سره په عین وخت کې کار کوي.
موږ د وسایلو او موادو کمبود لرو. د یوې میاشتې پر ځای باید اوس یو وار په هفته کې نو وسایلو ته فرمایش ورکړو. خو دا په واضح توګه شي چې موږ د هدف وړ کسانو اړتیا څومره ډیره ده.
دغه خلک پر ادارو باندې زیاتره وخت اعتماد نه لري. د فرانسیس په نظر د فیکس بریګارد په ډول یو گاونډي پروژه ډیری وخت ښه همکاري کولی شي. دغه ډول بریالیتوب یو ضعف هم لري. تر اګست پورې د فیکس بریګارد ټولنه بشپړ ریزرو شوې ده.
د اومو موادو کمښت په ښارونو کې د ځای نشتون او پیچلي ساختماني مقررات هغه ننګونې دي چې سړی ورسره نن سبا د ودانیو د جوړولو په ترڅ کې مخامخ کیږي. ترنو لیدونکو، د اقلیمي بدلون له امله ځنګلونه هم له سخت ګواښ سره مخامخ شوي. له همدې کبله په کینیا کې سیمه ییزو ټولنو موافقه کړې چې په سمبورو کې د کریزیا له ځنګل څخه ووزي تر څو له دې لارې د ایکوسیستم د طبیعي بیا رغونې لپاره لاره هواره شي. تر اوسه پورې څه د پاسه 1000 هکتار مځکه په بشپړ ډول بیا رغول شوې ده. ټولنې د ځنګلونو له موجودیت څخه ګټه پورته کوي. د مثال په ډول په ځنګلونو کې د خپلو څارویو د څرلو له امله. نو جزئیات په ویډیو کې وګورو.
ځواکمن لاسونه اسرخیز مځکه او به د بزغلیو په دغه مجموعه سره ډېرې ونې کرل کېدای شي. دلته د کینیا په مرکز کې د کلیسا په ځنګل کې د سامبرو قوم مېرمنې بزغلی او نیالګي روزي. کله چې بزغلی راشنې سي نو په ځمکه کې د نیالګیو په صفت کښېنول کېږي. حکومت او ډېرې انجوګانې له دغو مېرمنو سره بودیجوي مرستې کوي. تر دې دمه 80,000 نیالګي کښېنول شوي دي.
د ونو کاروندې ډېرې فائدې لري. موږ پیسې ګټلې او زموږ د ماشومانو د ښوونځي فیس ادا کولی او یا خپل کاروبار پیلولی شو.
خو دا یو نوی انکشاف دی. تر 2020 کال پورې سامبرو کې بلې د ونو کارولو ته ډېر فکر نه کاوه. د سکرو جوړولو په موخه دوی د کلیسیا ځنګل ونې قطع کولې. دغه ځنګل 2000 هکټاره پراخ دی او شاوخوا پرتو سیندونو ته اوبه رسوي. دا د سامبرو په وچه سیمه کې د اوبو یو مهمه ذخیره ده. د لسیزو په اوږدو کې په زرونو خلک یا په ځنګله کې دننه یا ورسره څیرمه میشت شوي دي. څاروي هم دلته څرول کېږي. د ځنګله او سرچینو څخه یې نامنظمه استفاده ښایي د درېیمې برخې د تخریب باعث ګرځېدلې وي. سامبرو خلک بیا وروسته درک کړي چې له حده زیات له طبي سرچینو څخه ګټه اخیستنه یې راتلونکی په خطر کې اچوي.
موږ باید په اوبو پسې 15 کیلومتره مزل وکړو.
ځنګل د لمزتو په حال کې وو چې له نورو قبیلو سره د اوبو او مځکې په سر به تل شخړې راولاړېدلې. نو په 2019 کال کې سامبرو قبیلې فیصله وکړه چې کډه وکړي. د حکومت او ځایي ټولنو ترمنځ د شخړې د احتمالي پیل مخه په سولیز ډول ونیول سوه.
I think moving away just without force from the government out of forest.
زه فکر کوم چې له حکومت سره د شخړې پرته له دغه ځایه کډه کیدل او ځنګل شاته پریښودل په دنیا کې و به ساري پېښه ده. هیڅ چا په زور و نه شړلو. خو موږ خپل ستونزې درک کړې. څاروي مو د ورشوګانو کمیدو له کبله مړ کېدل. له ګاونډیانو سره مو هم ستونزې لرلې. ځکه مو یاد ځنګل ته شا کړه. خو موږ یې لا ښه پالو. څو ځنګل زموږ پالنه هم وکړي.
کله چې دغه پریکړه وسوه بیلابیلو ډلو سامبرو قبیلې ته د مرستو وړاندیز وکړ. لکه د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان چې منځګړی توب یې کاوه.
موخه ګډه د کلیدي لوبغاړو ظرفیتونه و ارزول. موخه وکتل چې مثلا په ځنګل کې څه شي ته اړتیا ده او د کنټرولولو تضمین مو وکړه. موخه ډاډ ورکړه چې لاسرسی به ولري سو د ځنګل سرچینو څخه په پایداره توګه استفاده وشي.
لکه د شاتو تولید د ځایي او نړیوال انجوګان له خوا تروزنې ورسته د شاتو تولید ډیر سوی دی. ځای ټولنه یوازې د ګبنې په مرسته په کال کې کابو 10,000 یورو ګټي.
معمولا موږ په دوو میاشتو کې یو ټن شات حاصلوو. دا ځینې هغه ګټې دي چې اوس خلکو ته رسېږي. په خوا دغه سې نه وو. دوی یوازې مالونه څرول او بس.
د کلیسا ځنګل په اطرافو کې سامبورو اوس د ځان لپاره داسې ژوند عیاروي چې د چاپیال په ضرر نه تمامیږي. ورو ورو دلته میږي او په تیره طبیعت اوس د غوړېدو په حال کې دی. دا چې نباتات او خاوره رغیږي نو په ایکولوژیک سیستم کې کافي اوبه هم پیدا او ساتل کیږي.
د پوهې د مجلې درنو لیدونکو د خبرونې په دې برخه کې به داسې یو څوک تر وپیژنو چې له دیشو کلونو راهیسې د باډیګار په حیث کار کوي او د هالیوډ د ستورو څارنه کوي. د مثال په ډول انجلینا جولی او یا هم براس ویلس. همدارنګه د سپورت د ستورو لکه محمد علي کلی هم. دغه سړی احمد محمد نومیږي. دغه په خبره کله چې سړی د داسې مشهورو کسانو په ډله کې وي نو باید شیکالی هم واغوندي. دا کار نوموړي بریالي باډیګار ته یوه مفکوره پیدا کړه. یعنی دا چې خپل کالي په خپله طراحي کړي. اوس هغه حتی د سپورتي جامو د پاره خپل ځانګړی لیبل هم جوړ کړی. د نشته په سر آشناسو.
هر چیرې چې باډیګارد احمد محمد حاضر وي نو داسې مشهور کسان لکه آلمانی رسام لیون لیون ترات او یا هم وایلون غژون کوي داوید کارید ځانونه ډاډه احساسوي. د جرمني مشهور باډیګارد دلته په مادرید کې د یو نندارتون د پرانستلو په یو محفل کې د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لري.
نو کله چې ته په یو داسې محفل کې اوسې نو هره لحظه د دې امکان شته چې یو څه پیښ شي. دا ځکه چې الکول هم یو نقش لوبوي. خلک امزاګانې غواړي، عکسونه اخلي او بیا له کنټروله وځي او چړه او ټمبه رامنځته کېږي او یا هم شایي کوم شه له پاسه راولویږي. موږ په یو ګالري کې یو، شایي کوم څوک غواړي سمدستي لاندې ولاړ شي. هر وخت یو څه پېښېدای شي، کله چارې خواته شه شوي.
احمد محمد یوازې باډیګارد نه دی، هغه موډونه هم طراحي کوي. یو باډیګارد د موډونو د طراح په توګه لومړی به د هغه افسانوي پرمختګ ته یو کتنه وکړو. احمد له دیشو کلونو راهیسې د باډیګارد په توګه د هالیوود د هو از هو څارنه کوله، د نورو ترڅنګ داسې ستورو لکه بروس ویلیز او انجلینا جولی.
سبیل آغا هم خپل مشتریان ته د کورنۍ د غړو په سترګه ګورم. هر دنده چې زه پر غاړه واخلم هغه په ښه توګه ترسره کوم. خود محمد علی د نظارت پر وخت ډیر احساساتي وم، دا ځکه چې ټول نړۍ ورته درناوی کاوه.
خو موافقیت ته د رسیدو لار ستونزمنه وه. احمد محمد یو لبنانی دی، پلار یې په کورنۍ جګړه کې مړ شوی، هغه په کوچنیوالي کې په یوه نارنجک زخمي شوی، مور یې په 1968 کې له هغه او نه نورو اولادونو سره غربي برلین ته وتښتیده. احمد محمد له مکتبه تښتیده، هغه یې پریښود او رزمي سپورت ته یې مخه کړه چې له کوچنیوالي ورسره مینه وه.
هغه خارجان چې غواړي په یو پردي هیواد کې ځانونه مدغم کړي، اول کار چې باید وي کې سپورټ دی، هغه فوټبال وي، کراټه او یا هم تکواندو وي. د دې کبله چې ما پخوا ډېر د بروسلی فلمونه کتل او له هغه څخه مې الهام اخیستی او په تکواندو باندې پیل وکړ.
احمد محمد هر ورځ سهار پر شپږو بجو شاوخوا 2 ساعته تمرین کوي، ماښام بیا په سپورټي سالون یعنی جیم کې 2 ځل ورزش کوي. 4 ساعته سپورت د هغه په ورځني ژوند پورې اړه لري. دا ځکه چې د باډیګارد په حیث باید سړی ډیر تکړه وي. دا دی اوس دغه تکړه ورزشکار د سپورت یو لیبل هم جوړ کړی. د هغه د لیبل نوم دی لیجنډز، یعنی داسې مشهور کسانو په نوم چې هغه یې باډیګارتي کړی ده. هغه د آنلاین لارې د هغو ښځو او نارینه وو لپاره یو کلکسون وړاندې کوي چې هغه په خپله هم پکښې د ماډل او د یوه کرکټر په توګه د کمرې مخې ته درېږي.
ځینې کسان د بایسکل چلولو پتلون اغوندي، ډېر یې نیمه بربند کالی اغوندي، ځینې ډېر عادي او یا هم ډېر کسان بیا پر سره فرش باندې نازک کالی اغوندي. ما له دې ټولو الهام اخیستی تر څو ورته د سپورټ یو لیبل جوړ
کړم.
احمد محمد په نړیواله سطحه د باډیګارتۍ دنده پر مخ بیایي. لوکس هوټلونه د هغه دوهم کور دی. دا چې هغه به داسې له امتیازه ډک یو ژوند ولري په کوچنیوالي کې د هغه لپاره لا یو خوب او خیال و.
زه
غواړم د نوو ځوانانو لپاره یو الګو واوسم، د هغو کسانو لپاره یو مثال وګرځم چې نه پوهېږي څه وکړي او یا هم په ټولنه باندې باور نه لري. لکه څنګه چې زه په خپله د هغو له ډلې څخه وم او پر سړک اوسېدم، نورو ځورول هم ډېر عصباني وم. زه په خپله هم نه پوهېدم چې څنګه له ځانه سره مرسته وکړم. دا کار ورزش ماته وښودله چې څرنګه مسؤلیت ومنم.
له بېوسه ماشوم مهاجر څخه داسې یو بریالی باډیګارد او د موډ طراح چې په نړیواله سطحه د اړمنو ماشومانو لپاره مبارزه کوي او اوس په خپله هم یو ستوری دی. احمد محمد د دې لپاره یو مثال دی چې سړی باید پر خپلو هیلو باور ولري.
ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې تر دې ځای مو خپرونه را سره تعقیب کړه. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چبلی پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته ووایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، زه ګلغوټۍ پوپل اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحالي او نیکمرغي مو په برخه. الله مو مل.
کو سلامونه او نیکی هیله هیله د څه روغ جوړی است زه داوود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ کزما تیری خبرونه مکتلوی نو په بایاسې زه دلته په امریکا کې د میشت افغانانو پر ژوند خبرونه جوړوم او کله ناکله د نور وګړو په اړه هم خبرونه جوړوم یا مرکه کوم خداونه دې د لپاره چې روزه ده زه غواړم درې ځین ته ولاړ شم یو دا چې یو جمعه ته زم چې په خوا یو کلیسا و بل یو دینی مدرسې ته په امریکا کې ځم غواړم وګورم چې د دینی مدرسې کې زده کوونکو ته څه ډول درس ورکول کیږي او دریم د روزماتي لپاره د ویرجینیا د تجارانو یو غونډه ته خبرېم چې لږ ځای به هم تاسو ته معلومات درکړم هیله ده د دې خبرونه تر پایه هم ما سره پاتې شئ ترنور دونکو لکه څنګه چې ویني دا د ویرجینیا ایالت د وودبریج ښار آیا د اکاکوان یو کلی دی یو ډیر یو تاریخي کلی دی دلته دا سیمه تقریبا له 200 کلونو زړه ده او دلته حتی د اروپایان راتګ نه مخکې د امریکا اصلي اوسیدونکي انډین امریکانز هغه اوسیدل یو روسا چې اروپایان راغله د سیمه کې ځانته کورونه جوړ کړه او دلته یو کلیسا ده چې یو سل څلوېښت کاله مخکې جوړه شوې ده او دا تقریبا یو کال مخکې مسلمانانو واخیسته او په جماعت یې بدله کړه نو د دې جماعت په اړه به اوس تاسو ته زه معلومات درکړم
زمانم خالد دی او زه د جماعت مسؤلین څخم شاوخوا یو کال کیږي چې موږ د جماعت جوړ کړی او زما ملګری او دغه مرکز مشر او امام ډاکټر ظفر اقبال نوري سره لشلو کلو پیژنم او دغه جماعت د خستو کار موږ په ګډه کړی
مهرباني
وکړئ دغه جماعت د خستو ټول قصه را ته وکړئ تاسو څنګه وتمنئ دی چې کلیسا واخلی او په جماعت بدله کړئ
زموږ د امام یو دوست په همدغه سیمه کې ژوند کوي او هغه په روزانه چاپی اخبارو کې لیدلی و چې دغه کلیسا خرڅولو ته وړاندې شوې او موږ ته خبر راکړ چې د خستو لپاره اقدام وکړو موږ په هغه وخت کې د جماعت جوړولو لپاره ځای لټو او تعلیم وکړ چې دغه کلیسا په خستلو بریالي شو
that they accepted our offer and all that
give me some details about the process of
د خستو پاره یو څه معلومات راکړي په څومره قیمت مو دا کلیسا اخیسته او پیسې مو لکه مکړي
we bought it on cash basically
مو کلیسا په نغدو پیسو واخیسته او دغه پیسې مو په چندل خلکو راغونډ کړي قیمت یو میلیون ډالرو کولومبیا سرکې وو 2.7 لک ډالر لخلکو راغوند کړو او 2 لک نور مو په قرض الحسنه ل یو شخص نه واخیستي او هغه پور مو هم په دې ورستیو کې خلاص کړ اوس جماعت له هیڅ پور وړې نه دی او موږ خوشاله یو چې له بانک نه دې پور اخیستو اړتیا رامنځته نشوه
So we got lucky in that part that we did not have go through a bank or so.
How the local community responded to
د دغه بدلون په اړه د سیمې خلکو عکس العمل څه وو؟
At first the community was a little shocked, I would say.
په لومړي سر کې د سیمې خلک یو څه په شک یا تعجب کې وو چې دا نوې خلک دلته څه کوي، ځکه چې د دغه سیمې ځینې اوسیدونکي له ډېر پخوا یانې له 200 کلونو راهیسې دلته ژوند کوي او کورونه یې له پلارونو ورته په میراث پاتې دي. هغوی چې کتل دا خولۍ والا کسان په ورځ کې 15 وارې لمانځه ته راځي او د پخوا په پرتله د خلکو تګ راتګ ډېر شوی، موږ ته یې په متفاوت نظر کتل. خو اسلام د سولې دین دی او زموږ هدف هم له خلکو سره ښه چلند دی، نو موږ هڅه وکړه چې خلکو ته مزاحمت ونه کړو او له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې جوړې کړو.
تاسو د کار لپاره څه وکړل؟
هغه
څه چې موږ وکړل دا و چې دوی مو خپلو برنامو او محفلونو کې دعوت کړل، او کله چې موږ یو داسې کار کوو چې هغه پر ګاونډیو اغیز لري، د هغوی نظر اخلو او که چاته مزاحمت کېږي نو هڅه کوو هغه کار ونه کړو.
آیا په دغې ټولې لړۍ کې تاسو له کومې ستونزې سره مخ شوئ؟
Not really. Unfortunately, we had
نه خوشبختانه چې سیمه چارواکي ډیر ښه خلک دي. موږ له هغوی سره مخامخ خبرې وکړې، په خاصه توګه د سیمه خاروال داس یو شخص دی چې په اسلامي ملکونو کې ژوند کړی او د مسلمانانو په اړه معلومات لري او له موږ سره په ډیرو برخو کې همکاري کوي. حتی موږ ته دا فرصت راکړ چې د جمعې په ورځ بهر په لاور سپیکرونو کې اذان وکړو.
آیا د کلیسا څخه د جماعت له جوړولو وروسته څوک دلته مسلمان شوی دی؟
تر اوسه نه، خو ان شاء الله زموږ هڅه هم داده. موږ قرآن له انګلیسي ترجمه سره خلکو ته ویشو او هڅه کوو داسې کړنې ترسره کړو چې د اسلام اصلي څیره خلکو ته وښیو. موږ په دې پوهیږو چې د سیمې خلک له موږ سره عادت نه دي او دلته بدلون ویني، او موږ هڅه کوو خلکو ته مزاحمت ونه کړو. خلک له موږ نه خوشحاله دي، او په تېر یو کال کې حتی یو شکایت هم د سیمې له خلکو، ټولنې او له پولیسو موږ نه دی لیدلی. زمانم براین راګانیسی دی او زه په همدې سیمه کې ژوند کوم. زه وروسته له هغه خبر شوم چې کلیسا په جماعت بدله شوې چې د خلکو تګ راتګ زموږ دوکان ته ډیر شو. اکثره هغه کسان چې د عبادت لپاره جماعت ته راځي د خرید لپاره زموږ دوکان ته هم راځي. زما له نظره دا په دې سیمه کې یو مثبت بدلون دی.
One of the greatest things about the United States is that
د متحده ایالاتو په اړه یو فوق العاده خبره دا ده چې دلته موږ د دین او مذهب ازادي لرو. هر څوک کولای شي چې خپل دین غوره کړي، خو په دې شرط چې ځان او نور خلکو ته ضرر ونه رسوي. کله کلیسا نه جماعت جوړ شوی وي او خلک ترې ګټه اخلي، دا ډیره ښه خبره ده.
دمو څه بدل کړ تر څو یو کلیسا په جماعت بدل شي؟
we had to flip this pretty much everything into a church.
موږ باید هر څه بدل کړی وای تر څو یو کلیسا په جماعت بدل شي. دا ډیر زوړ تعمیر دی، نو په کار او چیلیر کار ورته وکړو. اول د نن رنگ ډیر تیار وو او څراغونه یې کم وو، لکه څنګه چې ګوري 12 څراغونه موږ په چات کې ځای پر ځای کړل.
We put these new pillars on the tiles. It was donated by someone brothers.
د دیوالونو لاندې برخې کاشي چې ګوري دی مسلمان ورور له خوا موږ ته وړیا راکړل شوی، هغه مو کارولې. په بایو کې چې دا سرامیک ګوري دا مو ولګولې. تر دې ځای ستیج وو چې هغه د موسیقي آلې کې غږولې، نو موږ ستیج لري کړ او داسې مو لوی کړه.
made this as an stage wherever we have a big event we have our guest speakers sit
the stage دا برخه مساتله چې کله موږ کوم محفل یا کوم خاص ملمرو نو کولای شو چې کارت واخلو اوس دلته پرده زوړنه ده د دې لپاره چې هلته څو کسان په اعتکاف ناشتي په چت کې ډیر بدلون راغلی خو تر ټولو سخت کار د دروازې ځای بدلولو
the main hardest part was to move this door from this side from the right side of that to the left side so we could have
دا لوی کړکی چې ګوري دلته دروازه و دا مزکه بدل کړ چې خلک له اخري صف نه جماعت ته را داخل شي او ځای هم لوی شي
څومره جالب اتفاق دی چې قبله هم سمه ده
بله قبله سمه ده او دا محراب او منبر زمونږ یو هیوادوال پلاس جوړ کړی او تقریبا یو میاشت زحمت پرې استلای یوازنه شی چې له پخوا پرې جماعت کې پاتې دی هغه د کړکۍ او ښیښې دی خو دا ښیښې یو جالبیت لري چې د ورځې یو رنګ وي او د شپې له خوا یې رنګ بدلیږي موږ غوښتل چې بدل یې کړو خو خلکو ویل چې همداسې یې پرېږدئ
داسې نور کوم څه هم شته چې له پخوا پاتې وي
there was not much
تقریبا نو هر څه بدل کړی په دې چې زموږ عبادت طریقه له اسلامیانو سره ډیر توپیر لري نو په کار و چې ډیر څه بدل کړو
pray our style is a lot different than you know for the Christians
دا واغه کلیسا چې اوس په جماعت باندې لښوي اوس بلار سو هغه دینی مدرسې ته چې دی افغانو په جوړ شوی اوبان پوسن چې په دې مدرسې کې دې زکونکو ته څه ډول تاسو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون
او زمانم قري سم اولادي او په افغانستان کې د ننګرهار د ولایت ما او زمنګا ولسوالۍ د خیوي په نامه سره یادېږي تقریبا په 1992 کې یعنی نونس او دونوي کې تقریبا زمي سره تلاله ما ولته یو وکاله تیر کړی دی او تعلیم یې هلته کړی دی الازهر پونتون کې او دلته په 2000 کې بیا امریکا ته راغلی ما
څومره موده کېږي چې په امریکا کې تاسو د دینی تعلیمات او دینی مدرسې په برخه کې د کار مصروف یست
او زما تقریبا دلته دریش کاله برابر شوی دی او بلکې دا اول نش راغله ما تر اوسه پورې ما بغیر د دینی د مراکزونه په بلز کې کار کړی نه دی او بلکې تعلیم هم چې کله وک او همدغه مې امید هم حتی مخکې دراتګنه چې کشیرته زم مثال خارج ته لاړلم نو امید مې همدغه و چې ان شاء الله تعالی په دسي یو ځکی به کار کوم چې تر سو پورې ماته شخصا دغه منځ او د ساو دغه دینی چې کوم یو حقوق دي هغه پوره کو او نور خلکو ته نفع او فائدہ ورسیږي دا مرکز خو اول د اقصا په نامه سره یادېږي او دلته زمنګ لوی او پیاوړې کوم یو پروګرام چې دی چې په هغه کې مونږه فول ټایم شاګردان لرو او د فول ټایم نه مطلب دا دی چې سحر 8 بجې شاګردان راځي او تقریبا تر سلور بجو پورې 15 ورځې همدلته نو په دې کې مطلب مونږه مختلف پروګرامونه لرو اولنۍ حصہ چې دا تقریبا د 8 بجو څخه وخلات تر 12 بجو پورې ماشومان د قران حفظ کوي او بیا تقریبا د 12 نه وخلات تر 1 بجې پوری ماشومان دینی تعلیمات کوي لکه حدیث او تفسیر او فقه او غیره. او بیا ورسره منګه د دنیوي کم یو درسونه چي دي او یا مکتب چي کم یو دي هغه هم دلته منګه ورسره لرو تقریبا تر دولسم صنف پوری. یعنی ماشومان هم دینی تعلیم کوي او هم دنیوي تعلیم کوي. یعنی دا هغه ماشومان چې دي امریکایي مکتبونو ته نزي اما غ فرصت ورته منګه دلته مهیا کړي دي او بلکې په رسمي تور سره دغه مکتب راجستر دي په ولایت کې او د دې حتی دغه امتحانونه چي دي دا هم د ولایت د طرف نه خستل کیږي او د دې رقم یو گریډ چي دي هغه هم دغه طرف نه تل کیږي.
یوه مسله باندې وړم اشاره وکم چې بیرته څنګه تاسو په ملک افغانستان کې یا پاکستان کې دینی مدرسې التامستا او ځینې خلک په دې عقیده دي چې هغه کسان چې په دینی مدرسه کې درس وایي بیاغه د دنیوي علوم سره دومره علاقه مند نه وي. یا ځینې خلک چې دنیوي علوم ته ډیره پاملرنه کوي بیا دینی علوم سره دومره علاقه مند نه دي. ذهنیت هم د ځینو خلکو په ذهن کې سته. آیا داسې خونده چې دلته ستاسو زده کوونکي یوه برخه ته پاملرنه وکړي مثلا که دینی زده کړي زده کوي په دنیوي کې بیرته پاتې شي؟ داسې خو به نه وي.
چې د قصف ستاسو دغه سوال ډیر زیات مهم دی. متاسفانه بعضی کلچر او یا کلتور دغه سیده چی یزان تدینی علوم ته اولاد وقف کی اغید دنیوی تعلیم نه بالکل محروم کی او یاد سی چی مطلب لکه دنیوی علوم ته لاړ شي او دغه اخروی یا دینی علوم ته دومره متوجه نه دغه مفکوره او دغه ذهنیت هم د دنیا د لحاظ خطا دی او هم د دین د لحاظ خطا دی. ځکه چې دا انسان هر قسم علوم ته ضرورت لري او باید ادواره حاصل کړي او په زمن کې زمنګ دغه پروګرامونه دلته چې کم یو دی دلته ماشاءالله ما درته ویل چې ام دینی او هم دنیوي دواړه پروګرامونه ام د الکانو او هم د انجلکانو د پاره منګه مخکې بیاو او هیڅ قسم پدې کې نستونز لرو او نه زمنګ شاګردان د خپل د اندازي او د لیول دی د ګرین نه اخته پاتې شوی نه دي او الحمدلله ام حافظان شو پکې او هم پکې کالج سټانډر یونیورسيټیانو ته ورسېدل هم دینی تعلیمونه پکې وکړل او الحمدلله هیڅ قسم ستونزې او تکلیف سره منګه مخشوی نه او نه زمنګ شاګردان د خپل د اغلې ولنه روسته پاتې دي.
دا یو واقعیت چې په امریکا کې مسلمانان په اقلیت کې دي او ځین اسلامي ملکونو کې لکه افغانستان تصور دا دی چې خلک چې غرب ته ځي لدین یو څه لری کېږي او فاصله پیدا کوي. ستاسو تجربه څه ښیي امریکا مسلمانان لپاره څه رقم یو مرکز دی؟
ډیر مهم سوال دی صدیقی صاحب. اول خدا چې یو سړی تربیت ته ابتدا نه په دین باندې شوی او خسته شوی او دین سره مینه محبت یې هغه خلک هیڅ کله نه بیلاری کیږي ځکه چې هغه سره د ایمان قدرې د خپل کورنۍ قدرې د هغه تربیت هغه اساس او بنیاد دسه جوړ شوی دی چې دا باید په همدغه لاره باندې پاتې شي. زه په خپله شخصا د یو دینی استاد په حیث باندې بدرته وایم د دریش کاله مې دلته وشو. یعنی زه په خپله باندې په دغه مملکت کې چې اوسېږم فخر کوم او ډیر زیات خوشاله ما په دې باندې چې یو خدای چې موږ د پاره دلته مکمل حریت او ازادي ده د دولت او د حکومت له طرفه هیڅ قسم پابندي نشته. د یقین په لاو کې دغه مرکز ما خلاص کړی دی چې کله یو کلیسا او یا کوم یو چرچ او یا سینګاک خلاصيږي دا غي چې کوم یو قانوني کاروایی ده اما قشان دی ده مسجد هم ده. یعنی هیچ قسم تکلیف سره نه مخکې شوی او نم کلا اوریدلی دی چې دغه پلانې ځکه مسجد جوړیږي دغه خلکو د پاره په پلانې موضوع کې یو مشکل او یا تکلیف واقع شوی دی. کم یو قانون چې دی د ټولو د پاره مشترک قانون دی ولو کغه د اسلامي مرکز د پاره د مسجد د پاره دینی مدارس د پاره او یا د غیر مسلمانو عبادت خانو د پاره. زه به شخصا به درته وایم چې زه خپل باندې فخر کوم چې دغه مملکت ته راغلی ما. دا الله تعالی فضل دی شپږ اولادونه مې دلته پیدا شوي دي ټول د خدای فضل دی. تقریبا هغه غټان حافظان شو دینی تربیتی حاصل کو د نورو د پاره. زما امید دی چې یو خسته قدوه جوړه شو سبا دی د دین خدمت کولای شي دغه په مرکز کې ان شاء الله خدمت کولای شي بلکې وس زما اولادونه ما سره تراویل منز ادا کوي ماشاء الله تجدد ترازی د نورو ماشومانو ته قران شریف درس ورکي نو دغه مفکوره خطا مفکوره ده چې هر سړی دی دغه مملکت تراشي او غدي بیلار شي او دغی اغه د دین محبت دی یا کم شي او یا دی زای شي یعنی ماشاء الله دومره خلق دی چې دین سره دومره محبت ته او دومره پابند دی چې اغه سی پابندی حتی په افغانستان کې مده نه درلودل یقین په الله وکا چې دل تراغلی لن مثال برته دا درکه مده یو څورز مخ کې د غلط ازما مازیګر کې یو کوچنی لور می را سره ونه د غلطه پارک ته وروتلم نو چې ګورم الته یو افغان فامیل ما وکته نو بیا ما تخکاره شو چې دا خو افغان دی نو سلام ور سره وکړه خو ما ته دی الک الله تعالی شاید د خدای په کور کې ناس تی ما ته وی زه چې افغانستان کې ما روجین نیولې وی اول کرد دی وی ولی چې الته د اسلام او د دین نه خلق مبو جوړ کړی دی چې حقیقت الله شي ملاسه مملګیای جهنم دی او ور دی او اس کله تشویق نشته دی چې الک یو زید جنت په نام سره میادیږي دغه پلانې عبادت دی چې وکړه الله تعالی برته دومره اجر او ثواب درکې دی دومره فضیلتونه دی او اجرونه دی چې ارزې ته بتللم بس چې موږ جهنم دی او ور دی او عذاب دی وځي به خید د دین نه ماده سی یو سخته فکر په اصطلاح سره غستی و او چې دلته دغه مرکز ته لاړلم او دغه مسلمانانو مو وکتل وای ما ته په حقیقت ور سره معلومه شو چې لکه څنګه چې خدای پاک په قران کې ویلي دی چې وجعلناکم امه وسطا خدای پاک وی تاسو کې تاسو وسط امه تاسو او حتی نبی علی صلاتو والسلام وی عسر ولا تعسر عفر ولا تنفر وی تاسو په دین کې اسانتیا وکي دومره سختی مکه وی چې خلکو د دین نظر تور کوي په اصطلاح سره دا نبی علی سلام هم نه کړی دی په خواني او بعضی اقوامو کې افراط او په بعضی کې تفریط نو دې د خاطر الله تعالی موږ ته لار اختیار کړ چې وجعلناکم امه وسطا دومره خلک ما کتلی دی ماشا الله چې وی په افغانستان کې او په پاکستان په نورو ملکونو کې چې زمونږ د دین سره څومره شوق او اغه سنشته لکه دلته چې کوم پیدا شوی دی
خو او به دومره هم رڼې نه دي ځینې مسائل حقیقتونه هم سته دا به نه وایي چې د مطلق هر څه دلته روان دي روان دي ځینې خلک بې شکه چې غربي ملکونو ته راغلي دي
او شک نشته دی چې مطلب لکه حتی بعضی خلکو دین نه لري شوی دی بعضی خلکو عبادت او اطاعت پرې خېدی دا بالکل حقیقت دی دا حقیقت دی
اندی تب تړاو سره ځینې خلک د خپل د راتلونکو نسلونو د دینداری په اړه اندېښنه لري د لپاره چې دلته مسلمانان په اقلیت کې دي اکثره خلک دی وسن لري یا د دینی مدرسې دینی مکتب نږدې په کورته نسته چې هلته خپل ماشومان رولېږي نو عام امریکایي مکتبونو ته ځي په امریکایي په یو محیط کې چې دی په اقلیت کې دي ماشومان رلوېږي نو دا اندېښنه تر کومه حده جدیده او د دې د مخنیوي لپاره څه باید وکړي خلک
صدیقی صاحب شک نشته دی چې مطلب دغه وطن کې مسلمانان اقلیت ته خو په زمین کې دامه ویل شي ما چې ماشاءالله مسلمانانو تعداد ورس په ورس په دغه مملکت کې زیاتیږي په تعلیمی جامعه کې به درته وایم چې د سی فامیلونه او کورنیان مشته دی چې هغه د خپل د اولاد د دینی او یاداغي د تربيت په حق لباندې تشويش لري او خفګان لري لوی فرصتونه که درته وې مچې لکه دغه سي دینی مراکز او مدارس چې کوم یو دي دغه ډیر یو غټ رول لري د اولادونو د دینی او دنیوي تربيت په حق لباندې نو وس د الله تعالی فضل دی په امریکا کې ځانته تقریبا د 2000 څخه زیات راجستر مسجدونه شته دي مرکزونه شته دي دینی مکتبونه دی ماشاءالله چې الته هم کلتور یادی هم الته دین یادی هم تربیته خيسته راځي او دا کم یو غیر قانوني کارم نه دی ام دغه مکتبونه چې منګه دلته لرو مثال دغه راجستر دی
تاسو خو په افغانستان کې وخت تیر کړی دلته هم اوس وخت تیر کړی او لوی برخه دی خپل عمر دلته تیر کړی دی یو امام او دی یو دینی عالم په توګه خپل ژوند دلته او په افغانستان کې څنګه ارزوي
او سید خسب افغانستان کې وخت یې کړی دی خو متاسفانه هغه ورځ نه چې پیدا شوی په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې تر همیشه په مشکلاتو او په تکالیفو کې وخت یې کړی دی خو شک نشته دی چې امریکا ژوند ډیر د راحت ژوند دی ډیر د امن ژوند دی او د هر قسم حریت او ازادي د ارسنه مخ کې مسلمان لري د غټي رضایت غټه خوشحالي خبره ده نو زه خپل دلته په موجودیت باندې د فامیل په موجودیت باندې او دلته په ژوند تیرولو باندې د الله تعالی ډیر شکر گزارم او راضی ما او چې الله تعالی توفیق را کړی دی چې هم دین ته فائدہ ورسیږي او هم اولادونه دینی او دنیوي تعلیمونه کوي ماشاء الله تعالی، او یو د امن فضا کې وسیږي چې مکمل دین د لحاظه پکې حریت او ازادي ده. نو ډیر خوشاله یم دلته
قاری صاحب، له وخت نه مو ډیره مننه کور مدان
لستاسو نه ډیره مننه صدیق صاحب، تاسو راغلی او دغه ډیر مهم وخت کې چې د روجي میاشتې روجه لري تکلیف مو کو او سنټر ته راغلی، الله تعالی تاسو ته دې اجر او ثوابونه درکړي او الله تعالی خوشاله را او ډیره مننه.
نوریدونکو دا چې وی غونډه راغلم چې د ماف په نامه یو اسلامي ټولنې لخوا جوړه شوې ده. دا اسلامي ټولنه د مسلمانو تجارانو لخوا رامنځته شوې او غواړي دوی چې یو بل سره په امریکا کې او په خاصو ته په ورجینیا کې په قانوني ستونزو کې یو بل سره مرسته وکړي. د دې غونډه کې ځینې افغانان هم شامل دي چې لږ سره هم خبرې وکړم او په عمومي توګه د دې غونډې په اړه تاسو معلومات درکړم. That's a devil organization they او صفالتونه کوي
موف چیر کال دلته د مسلمانان چې په ورجینیا کې د ورجینیا باشندګان دي د ټول جهان مسلمان البته سره یو ځای شول چې دا یو نان پرافټ یا ان جی او اورګنایزیشن یې جوړ کړي په ورجینیا کې چې د مسلمانانو تاجران چې یا بزنسونه چلري یا کارونه چکی یا نوې نسل چې دلته پیدا کیږي یا لویږي د هغو د پاره اسودګي او اسان تابع پوجو دراول یو د بل سره مرستي وکي او په هم عین صورت کې خلک چې دلته بزنسونه لري د هغو د پاره د ورجینیا د حکومت لابي وکي چیرته د مشکلات لري قانوني مشکلات ولري یا نور دی بیا د اورګنایزیشن بیا زی و جنرال اسمبلی ته د ورجینیا هلت لابي کې چې دا قوانين شدید دا سختي زموږ د خلکو لپاره یا ټاکسونه چې دا شنه دي یا یو اورګنایزیشن دلته څوک یو دکان خلاصي یا بل بزنس خلاصي ډېر مشکلات خلاصي دي اساس باندې پوجود راغلي
کې د سیستمته مثال راکې چې دا ټولنه په څه ډول له مسلمان تجار سره مرسته کوي.
په تور مثال ته تاجران دي ګاز سټیشنونه لري، د ګاز سټیشنونو لپاره مختلف لیسنسونه او شانته باید پوجود راوړي. کچرته ته یو ګاز سټیشن خلاصي یا یو ځای کې تیل راوړي یا نور کارونه کوي او هغه ستاسو څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت واړي چې خلاصې کې، نو دا لابي کې چې دغه پروسس او دغه مقررات چې قانون جوړ کړی دی د ورجینیا لپاره دا زموږ په فائدہ نه دی، زموږ لپاره تاوان لري. موږ صرف جوړې څنګه کولای شو چې دا لږ اسان تر کو د خلکو لپاره. په تور مثال یو بل شی، ځوانان دلته پیدا کیږي، دلته لویږي، که څه هم مسلمانان دي، که څه هم د مختلف مالیکو څخه راغلي دلته او اړیکې لري، هغه رسم رواج او خپل مذهب او خپل ژبې ساتلې دي، ولی بیا هم امریکایان امریکا کې ژوند کوي، ورجینیا کې ژوند کوي. نو ولې دې نس کولای چې عین لکه یو بل امریکایي یو بل ورجینیا چې دلته کولای شي چې و یو جنرال اسمبلی کې یو سیاست ته ځان انتخاب کړي، یو بل چوکۍ ته ځان انتخاب کړي، دا مسلمانانم کولای شي ځان انتخاب کړي او باید په مکور سره اوسي.
And this means that the legal structures and the government
د ریګونډا د ویرجینیا ایالت مسلمانه سناتوره غزاله هاشمی هم د ځانګړي ملمنی په حیث رابلل شوی. ما له غلی هاشمی نه پوښتنه وکړه چې دغه شان غونډې مسلمانانو ته څه ګټه رسوي.
It's so important that we are gathering this evening to celebrate if
دا ډیر مهمه ده چې موږ نن ماخام د روژې په نیمای کې روژه ماتي تر راټول شوی. دا غونډه دلته په ورجینیا کې او په ځانګړي توګه په شمالي ورجینیا کې د مسلمانې ټولنې د ودی او تنوع او حیاتي ځواک څرګندونه کوي. موږ فرصت لرو چې یو بل ملاتړ وکړو او د راتلونکي نسل لپاره یو بنسټ کېدو چې په ورجینیا کې ښه راتلونکی ولري او دلته یو غوره پیاوړی ټولنه هم جوړ کړي.
تاسو په امریکا کې د مسلمانانو ژوند د تیرو کلونو په پرتله څنګه ارزوئ او په دې هیواد کې د دوی راتلونکی څنګه وینئ؟
زه شپېته کاله وړاندې کله چې ډېره ځوانه وم دې هېواد ته راغلی وم، او هغه وخت کې دلته ډېرې مسلمانی کورنۍ هم نه وې. مګر هغه څه چې موږ په تیره نیمایي پېړۍ کې لیدلی دي دا دي چې د ډېرو بېلابېلو سیمو او هېوادونو څخه خورا ډېر خلک راغلي او زموږ نفوس ډېر شوی دی. دلته په ورجینیا کې که هغه په سوداګرۍ کې وي یا تعلیم یا د ټکنالوژۍ په ډګر او یا هم په ډېرو متنوعو سکتورونو کې مسلمانه ټولنه مخ په ودې روانه ده.
درنو لیدونکو، د مسلمانو تجارانو لخوا دا جوړه شوې غونډه ختمه شوه، او هغه څه چې ما ترې زده کړه هغه دا دي چې مسلمانان ورځ تر بلې په امریکا کې مخ روان دي، خاصه توګه په تجارت کې، په سیاست کې، په تعلیم کې. نو ورځ تر بلې ټولنې رامنځته کیږي او دوی غواړي چې یو بل سره مرسته وکړي. دلته دا خبره نشته چې مسلمان دي کوم ملک دی، هغه افغان دی که پاکستانی دی که هندی دی که عرب دی، ټول یو بل ته لاس ورکوي او بل سره غواړي چې مرسته وکړي تر څو دلته دوی خپله او د دوی راتلونکي نسلونه ښه ژوند ولري.